السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2014 کال د مې د میاشتې 28 نیټه ده مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په یوش مېر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام جمهوریت لرو پاول خبرونه له بوريوال کاکړ اورو
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د نشتی په ترڅ کې درې وسلوال وژل دي د سواد کمی جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیچا ژوند نه دی خوندي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دي په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني اوس بشپړ خبرونه د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې یا د یونشتی په ترڅ کې درې وسلوال وژل دي په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د ځایي امنیتي او استخباراتي چارواکو له خولې وایي چې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نشته د پنځشنبې په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې سوې ده پاکستاني چارواکي وایي درې وسلوال یې وژلي خو د دوی امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی بل پلو د مجلسي عسکري ویاند عبدالله وزیرستاني مشال ریډیو ته د خپلو درو ملګرو د وژل کېدو پخلی کړی او ادا کړی ده چې شاوخوا اتو پاکستانیو ته هم پاکستانیو عسکرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده د سوات کمی جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیچا ژوند خوندي نه دی د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سوات کې داسې حالات بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې وو د دې جرګې یو مشر زاهد خان د پنځشنبې په ماښام مشال رادیو ته وویل
نن چې کوم صورتحال دی نو د څو مشران دي سینروفي دي یا سیاسي کارکنان دي دا ټول په نښه دي او چې په خبره ده چې عام خلک مستلکی قطار کټ کی پر اوسه پوری په یو هم د سکیورټی ادارو یا فوجی اهلکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې تر اوسه پوری زنده سامده شوي دي او هغه ټارګټ شوي دي
له حکومتي شمیرو سره سم په سواد کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا 116 ځایي مشران په هدفي توګه وژلي دي د سواد کمی جرګې غوښتنه کړې ده چې د امن کمیټې غړو ته دې د ځان ساتنې لپاره د وسلو ګرځولو اجازه ورکړل سي د پاکستان په کراچۍ کې په بیلابیلو پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي د کراچۍ د پولیسو ویاند کمرزی بوای چې د جمعې په شپه د ښار په بیلابیلو سیمو کې څلور کسان وژل شوي چې دوه پکې شیا وګړي او یو پولیس سرتیری دی د پولیسو په وینا چې د ښار په ملیر جعفر تیار سوسایټي سیمه کې نامعلوم وسلوالو تر کور د باندې پرناستو کسانو ډزې کړي دوی وژلي یو یې ټپي کړی د دغه دوو کسانو په اړه ویل شوي چې د متحده قومي مومنټ غړي دي او کارکنان یې پیژندل سوي چې د اسیم او امیر هیدر نومیږي بل اړخ ته نوې کراچی سیمه کې هم د یو پولیس اهلکار درې ورځنۍ زوړ مړی میندل سوی د پولیسو ویاند وایي چې د مومن آباد سیمه کې هم یو 20 کلن ځوان عمر خان نامعلوم وسلوالو په ډزو وژلی د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې د نشرجانو لپاره ځانګړې پاملرنه کوي د خبره د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په خبره کړي بیان کې کړی ده مشتاق غنی ویلي چې حکومت به ورته د اوسېدو ځایونه او روزګار برابروي نوموړي ویلي چې د یو علي شاه په نامه وژل شوي نشرجي په پیښه کې ککړ دوه کسان نیول شوي او درېم به ډېر زر ونیول سي دوی ورځې وړاندې علي شاه په نوم دغه کس له هغه وروسته د پېښور په لیډي ریډنګ روغتون کې سا ورکړه چې اته ډزې وشتل سوی وو افغان طالبانو داسې ویډیو خپره کړې ده چې شایي یو شمیر قومندانان پکې نوی ټاکل سوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته د وفاداری لوړ کوي د پنځشنبې په ورځ مشال رادیو ته په رسېدلې دې ویډیو کې د ملا هیبت الله اخونزاده څیره نه ده ښودل سوې دا نه ده څرګنده چې دا ویډیو څه وخت او چیرې ثبت سوې ده خپلواکو سرچینو تر اوسه د دې ویډیو د کروالي په اړه څه نه دي ویلي ملا هیبت الله اخونزاده له هغه وروسته د افغان طالبانو مشر وټاکل سو چې د روانې میاشتې پر 21 نیټه د امریکا بې پایلوټ الوتکې دا دې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې وواژه د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. امریکا ولسمشر بارک اوباما دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په جاپان کې د اوو قوي اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې کړې دي. ولسمشر اوباما وویل دی وای اوس مهال موږ دا وړاندوینه کولی سو چې وسلوال طالبان به خپلې د تشدد تګلارې ته دوام ورکړي چې عام خلک ووژني. هغه تګلاره کومې چې په تیرو 15 کالو کې د دوی کړنې په ډاګه کړې. ولسمشر اوباما وویل دی هیله لري خو اټکل نسی کولای چې طالبان به په دې پوه سي چې دوی نور پر دې هیواد واک نسی ترلاسه کولای، او هغه څه چې دوی یې باید وکړي دا دي چې په جدي توګه د روغ جوړو خبرو ته حاضر شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو دوو کلونو کې لږ تر لږه 960 تنه پر روغتیایي مرکزونو په بریدونو کې وژل شوي دي. دا څرګندونې د دې سازمان په هغه ریپورټ کې شوي دي چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو. په ریپورټ کې په وسلوالو نښتو کې د روغتیایي کارکوونکو او روغتونونو امنیت ته د نه پاملرنې له امله شدیده اندېښنه ښودل شوې ده. ریپورټ وایي چې په 2015 او 2014 کلونو کې پر لږ تر لږه 1594 روغتونونو بریدونه سوی دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له سراج زهیر اوري.
نن د جمعې پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایی ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.68 روپۍ او په 23.80 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.05 روپۍ او په 23.25 روپۍ او یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.45 روپۍ او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1 او کم نه کم 3 بنو کې 1 او 2 او کوټه کې به زیات نه زیات 3 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیا د موسم حال مو د سیرت زهیر نو واوریدل. په خبرونه کې به واوري د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ نښته شوې معلومات درکو. د سواد کامی جرګې مشران وایي په سیمه کې امنیت یو وار بیا په خرابېدو دی. پوځی اسپتال کې د ایمبولنسونو کمی خلک له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
کله مور ته مریض بوزنو اغون دا خبره کوي چې یا ایمبولانس خراب دی یا ایمبولانس وتلی دی. ایمبولانس چې کله خپل مریض به نشپک شپ 2000 روپۍ باندې مو ګولې نسو نو دا غاړه سپاتل د مو حکومت دا درخواست کو.
په 19 پروګرام جمهوریت کې بواوري چې د غوښتنو لپاره مظاهره سډول سیاسي عمل ښکاره کوي.
دلته دا هر شی ډیر سیاسي کیږي. یو دین ته څوک نه ګوري چې د دې تر شا لوجیک څومره دی او یا استدلال څومره دی. اکثره شان په احساساتو باندې دغه تیوري او دا د ټوټه په مم دغه یو مسله.
لمشال ریډیو سره اوسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. چارواکی وای د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د امنیتی سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوي دي. بلخوا وسلوالو دا وکړی دا چې په دغه جګړه کې 8 امنیتی سرتیرو ته مرګ ژوبلاړولې ده. نور معلومات لسیمه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر په دې رپورت کې راکوي.
امنیتی او استخباراتی ادارو چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان شوال کې امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې درې وسلوال وژل شوی دي. چارواکي وایي تحصیل شوال کې د وسلوالو او امنیتی سرتیرو یو بل سره مخامخ جګړه وشوه، خو د دوی په وینا دغه جګړه کې امنیتی سرتیرو ته تاوان نه دی رسیدلی او درې وسلوال یې په موقع ووژل. این وقت که مجلس عسکری وسلوال ڈلے ویان عبداللہ وزیرستانی چه اوز زان دا تحریک طالبان پاکستان شمالی وزیرستان ویان گنی مشال تا وویل چه دا منیاتی سرتیرو سره جګړه وشوه او د خپلو درې ملګرو د وژنې او ژوبل کېدو تصدیق کوي. خو نوموړي وویل مخامخ جګړه کې تر اته پورې سرتیرو ته هم مرګ ژوبل اړولې. امنیتي چارواکو د وسلوالو دغه دعوې رد کړې. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې ضربې اسب عملیاتو نه وروسته زیاتره سیمې فوز د خپل کنټرول لاندې راوستې چې او زیاتره سیمو ته د کډوالو واپسي هم شروع شوې او د انتظامیې په وینا میر علي او میران شاه تحصیلونو 2.5 زره کورنۍ واپس ستنې شوې. خو وخت په وخت وسلوال د تاخیل او شوال کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو او دوی ته د سر و مال زیان اړولو دعوې کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سوات کامی جرګې مشران وای په سیمه کې د امنیت حالت یو وار بیا په خرابېدو دی او د امن جرګو په غړو بریدونه ډیر شوي دي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی زیاته کړې ده چې په سوات کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو نه علاوه د چا ژوند هم خوندي نه دی. تفصیل د اسرار عالم مومند په رپورټ کې واورئ.
د سوات قومي جرګې یو مشر زید خان وایي په سوات کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو پرته هیڅوک خوندي نه دي. زید خان وایي جګړه د وسلوالو او پوز ترمنځ ده او وجل کېږي پکې د امن کمیټې غړي، ولسی وګړي او پولیس. د ده په خبره د حیرانتیا خبره دا ده چې څوک وسلوال وژني هغه خوندي دي او څوک چې امن او د خپلې سیمې سلامتیا غواړي هغه وجل کېږي.
نن چې کوم صورتحال دی نو د څونو مشران دي، سینرو دي یا سیاسي کارکنان دي، دا ټول په نخه دي. او عجیبه خبره دا ده چې عام خلک مشتل کی ټارګټ کی ګرانتیا خبردار ده چې تر اوسه پورې په یو هم داسې سیکیورټی ادارو یا فوجی اهلکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې
زید خان تور پورې کړ ریاستی ادارې نه غواړي په سوات کې امن او سیلګری پر ځای شي. د سوات خمی جرګې یو بل غړی احمد شاه بیا وایي د سوات امن د هیواد د نورو سیمو له امن سره تړل شوی. د ده په خبره له افغانستان او هندوستان سره د پاکستان اړیکې او په پاکستان کې بدمنی نیخ په نیغه د سوات په حالاتو اثر غورځوي.
تیر شوي د دې دوه درې میاشتو نه بیا دا ټارګټ کلینګ داسې وا شوی دی او خصوصا په دې تېره یو میاشت کې او ورسره ورسره په عامو خلکو اسپیشلي چې کوم د کمیټو رکن دي او دا پرو ګورمنټ یا پرو آرمی خلک دي او ورسره د بعضې هغه پارټیانې چې د هغه د دهشتګردو یا د طالبانو یا د دغه خلکو خلاف دي په هغو باندې ورسره هم اډیټونه کېږي.
احمد شاه وایي که څه هم په دې وروستیو کې د سوات امنیت خراب شوی خو دې باوجود دوی تمه لري چې حالات به ښه شي. خو زید خان بیا د سوات د بدمنۍ ذمواري په ریاستي ادارو اچوي او وایي د سوات سړکونه، تعلیمي ادارې او هسپتالونه چې په پوځي عملیاتو او زلزلو کې وران شوي وو هماغسې پراته دي. د په خبره دا او د سوات خرابیدونکو امنیت خای چې بعضی قوتونه غواړي په سوات کې د بدمنۍ په خوانی حالات بیا پیدا شي.
بعضی د دینه چې مالګي ادارې شیر بینک دې تر په بنو روپې پړنو ورکي خو په ځمکه باندې پرې کار نه کیږي. خاصی معلومی کی چاره دا چې چې لاس دوباره دلته کې کې دې شي دا چې کدي تعمیر کوله او دې امن په تمه وي نو بیا په داسې په خپل هم جوړېد د سړکونه به جوړ شي او د ادارې به جوړ شي دلته به سیول اډمنسټریشن چې دی دا به فعال شي او نن به چک پوسټونه چې د په سړکونه لګېدلي دي او خلک تګ راتګ نه شي کولی. پردي خلک راغلي د مقامي خلک شناخت غواړي دا به نو په دې په ځای به سیول ادارې وي پولیس به
یاد دیبی چې په سوات کې د 2009 کال پوځي عملیاتو نه مخکې یو شمیر سیمې د وسلوالو په کنټرول کې وي. خلکو ته به په ډاګه د 500 په ګډون یو شمېر سزاګانې ورکړل کېدې او د جنکو په تعلیم بندیز وو. د سوات قومي جرګې مشرانو پر داسې وخت د امنیتي حالاتو د بیا خرابېدو خبره کړې چې تېره ورځ په سوات کې د پوز او امن کمیټو غړو ترمنځ په یوه لویه جرګه کې غوښتنه وشوه چې د امن کمیټو غړو ته دې د خپل دفاع حق او وسله ورکړل شي. د سرکاري شمیرو تر مخه په سوات کې د امن خامېدو وروسته د جوړو شوو امن کمیټیانو شاوخوا 160 غړي وسله والو په نخه کړي، خو په دې وروستیو کې په دې حملو کې زیاتوالی راغلی. موږ هڅه وکړه چې د سوات خمی جرګې لخوا د لګول شوو تورونو په اړه د حکومتي او امنیتي چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک مشیر مشتاق غنی ویلی دی چې صوبایي حکومت به د خواجه سرا او یا د نرخزو لپاره پر روان بجټ کې مالی پنګه مختص کوي او نرخزو ته به د اوسېدو ځای او روزګار ورکوي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د څانګې نه تیر ماښام په خپور شوي یو بیان کې مشتاق غنی زیاته کړې ده د علی شاه په وژنه کې ککړ دوه ملزمان نیول شوي دي. د غلام غاص رپورټ ته غوښ شي.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک معاون خصوصي مشتاق غنی ویلي دي چې صوبایي حکومت به د خواجه سراو لپاره په راروان بجټ کې مالی پنګه مختص کوي او خواجه سراو ته به د اوسېدلو ځای او روزګار ورکوي. مشتاق غنی دا خبره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د محکمې نه تیر ماښام په خپور شوي یو بیان کې کړې ده. مشتاق غنی ویلي دي د خواجه سرا علي شه په وژنه کې ککړ دوه کسان پولیسو نیولې دي او دریم ملزم به هم زر ونیول شي. د یادونې وړ ده چې دوه ورځې وړاندې د علي شه په نوم یو خواجه سره په لیډی ریډینګ روغتون کې سا ورکړې وه، کوم چې د یو ملزم لخوا اته ډزه وشتلې شوې وو او د هغې وروستو خواجه سره د فقیر آباد تانې مخې ته احتجاج هم ترسره کړی وو. د مدني ټولنو په اعلان وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په پېښور او خواوشا سیمو کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ څلوېښت نرخزیان وژل شوی دی، خو تیره ورځ په پولیس لاین پیښور کې د خواجه سراو د تنظیم مشرانو د پولیس چارواکو سره د نرخزیانو په امنیت غونډه ترسره کړې ده او په دغه غونډه کې نرخزیانو ته د امنیت ورکولو ډاډ ورکړل شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او لیدلی او لیدلی شئ. د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره د حکومت اصلاحاتي کمیټې د فاټه د اوو واړو ایجنسیانو دورې سر ته رسولې دي. تر دې وروسته به د قبایلی سیمو پارلماني غړي هم خپل سفارشات یادې کمیټې ته وړاندې کوي چې وروسته به کومه حتمی نتیجه مخې ته راشي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې راکوي.
د قبیلی سیمو د پارلمان غړی وایي چې د فاټه د آئینی حیثیت بدلون په اړه د حکومت اصلاحاتي کمیټې خپل سفارشات جوړول شروع کړي دي او دوی د پارلمان غړی به هم دې لړکی خپل رپورټ ډیر زر دغه کمیټې ته وړاندې کړي. لمشال ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د فاټه پارلماني غړی شاج ګل اویل چې دوی درې نکاتي ایجنډا جوړه کړي چې پکې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې ده چې د قبیلی سیمو ورستي خپلواکه جوړ کړي او د سپریم کورټ د ایرکا دی تر د قبایلی سیمو وغزول شي. نوموړی زیاته کړه،
امید دي انشاءالله چې روجا کې دا هر څه فاینل شي. هغه موږ دومره روان دي، موږ خپل مرګري خپل چې موږ دومره روان کړی، موږ هم خپل رپورټ سبمټ کوو انشاءالله تعالی. امید دي چې اخره پوری رېزلټ راوږي.
مشال ریډیو چې کله په دې اړه د قبایلی چارو ته زیاکار او د فاټا لایرز فورم چارواکي اجازه مومن نو پختل، نو هغه وی د ځخکاري چې حکومت د فاټا ولسته یوازې د ګلګت بلتستان پرنګ کونسل ورکوي، کوم چې بدویتا او د قبایلی سیمو ولسته په هیڅ ډول منظور نه وی. اجاز مومند وی
چې کوم خبره پاتې ده چې د قبایلو سټیټس دی بدل پېږي، په دې معنی زما چې څومره خیال دی زمنګ مینز هم سلیپ شو شادشي وی دي او د کمیټې هم د خواهش ته چې موجوده سټیټس بحال وځي، او موږ اوس هم دې رېزلټا د دې کمیټې چې کوم رپورت ورکړي موږ دې ته انتظار کوو. که فرض کا دا دوی چې کوم خبره کوي او دوی دا چې رپورت راوستو چې په هغه کې د موجوده سټیټس کو بحال پاتې شولا، نو زمنګ تحریک په دې وجه لږ غونډه کې خاموشي وو چې دوی رپورټ څه ورکړي. بیا به تاسو وګورئ دا تحریک به د مخکې نه ختیځیږي او اوس به انشاءالله موږ سره قبایل عوام او قبایل ځوانان ښه جوخ ولاړ دي. موږ د فاټا نه پاټا کول د سټیټس ختمول موجوده د دې نه بغیر موږ په هیڅ باندې چې کوم دی نه کمپرومایز کوو نه پر موږ سودا کوو.
یاد دي چې د روان کال د جنوري په لومړۍ نیټه فاټا اصلاحاتي کمیټې د مومندو او بیارستو د باجوړ ایجنسی دوره کړې وه او د روان میاشتې په پیل کې یې د قبایلي سیمو د وو واړو ایجنسو دورې سرته ورسولې. د کومې رستو چې د کمیټې مشر سرتاج عزیز رسنو سره خبرو کې ویلي وو چې دوی به ډېر زر خپل سفارشات وزیر اعظم ته وړاندې کوي. د کومې رستو چې به د فاټا د عیني حیثیت بدلون په اړه فیصلې کولی شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د الف اعلان په نوم یوې څېړنیز ادارې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې د ملک په بیلابیلو صوبو کې د زده کړو معیار راغورځېدلی دی او په خیبر پښتونخوا کې ډېر سکولونه د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. رفت انجم نور حال راکوي.
د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان له اړخه د تعلیمي معیار او سکولونو کې د نورو بنیادي سہولتونو جاج اخیستو لپاره د ملک په یو سل شپږ څلوېښت ضلعو کې سروې وشوه چې پکې خیبر پختونخوا صوبه د تعلیمي ایمرجنسۍ باوجود هم د سکولونو او تعلیمي معیار په درجه بندۍ کې د تیر کال په شان سږ کال هم په پوره ملک کې په پنځم نمبر راغلی ده. رپورٹ ترمخه د خیبر پختونخوا سرکاري سکولونو کې 2.5 فیصد ماشومان د اردو کیسه نشولستل او 5 فیصد پورې ماشومان د انګریزي جمله نشویل. 2.5 فیصد ماشومان د حساب او مضمون حل کولو نه پوهیږي. د الف اعلان ڈپٹی مینیجر عمر اورگزئی وای چې په صبح کې د تحریک انصاف ګوند صبحی سکولونو کې بنیادی سہولتونه سرحد پورې پوره کړل خو ولې د تعلیم معیار هم هغه شان خراب دی.
یو خبر ده چې مونږ زور ورکو کچر ته مونږ په مسنګ فیسیلیټیز باندې یا کچر ته مونږ په سکول انفراستراکچر باندې مونږ زور ورکو خو دې سره سره ضروری دام ده چې مونږ د ماشوم لرننګ آؤټکم ولې چې زمونږ مین ټارګټ خدای چې ماشوم ته زده کړي هغه ته زده کړه ملاو شي. په خیبر پختونخوا کې چې ماشوم حکومت دا هغه ډیره کمه ده کوم سکول داخله مهم ده دا تاسو ډیر په غوره انداز باندې یا تاسو ډیر په ښه طریقه باندې ټول صوبې کې یا ټول پاکستان کې اوچلوي خو چونکې ماشومانو د دې سره د ماشومانو کوالټي خرابېږي چې ماشوم ته سکول کې د ناستې ځای نشته نو زه به ماشوم ته څنګه سبق وخایم.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت د هلکانو لپاره د سرکاري پرایمري سکولونو شمیره اول زره شپږ سوا او یو کم پنځوس ده او د جنکو لپاره لس زره پنځه سوا او یو کم دېرش سکولونه دي چې پکې د نارینه استادانو شمیره اتیا زره او د ښځینه استادانو شمیره درې څلوېښت زره پورې ده. د الف اعلان رپورټ مطابق د صوبي سکولونو کې اوس هم شل زرو پورې استادانو کمې دي. خو بل خوا یو کارپوه ملک مسعود وای چې په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي او هر کال تعلیم دپاره د اربونو روپو بجټ مختص کولو سره هم د تعلیم په میدان کې څه بدلون نه دی راغلی.
صحیح طریقے باندې په صحیح ټایم باندې استعمال کی دا د فائنانس ډپارټمنټ رپورٹ دے د مارچ 2016 چاګه په مطابق الیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ته 16 ارب روپے ترقیاتی بجٹ الوکیټ شوه دے او مارچ 2016 کې د 16 ارب روپو کې 8 ارب روپے دی ته ریلیز شوی دی د فائنانس ډپارټمنټ نا او تقریبا 5 ارب روپے دی خرچ کړی دی نه همیشتو کې نو یو طرف ته خو زموږ دا حل چې ایمرجنسی لګو کمپینز چلو چې ماشومان دے انرولمنٹ کی او بل طرف تا زمونگ دا حل لے جمونگ آگا پیسے چی دینو ایفیشنٹلی نشو استعمال ہو لے.
دا ریپورٹ مطابق ملکن مردان او ہریپور ضلعے پا معیار کی دا ملک پا اولنے پنزوش خزلو کی شمار شوی دی خو کوہستان ضلع پشمیرہ کی دا ٹولو اخیر دا. خیبر پختونخوا کی او دیش فیصد سکولونا دا سکولو بو او سلویخ فیصد بجلے شل فیصد تشناب او او ویش فیصد نزیاد سکولونا دا چار دیوالینا محروم دی. فتح انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر پختونخوا کې د صوبې د حقونو لپاره یو نوی تحریک اعلان شوی دی. د تحریک د بنیاد خودونکو وینا ده چې د صوبې د حقونو لپاره به مبارزه کوي او په لومړي پړاو کې به د صوبې لپاره د پوره او ارزانې بجلی غوښتنه کوي. تفصیل شبیر احمد جان را کوي.
دا تحریکی حقوق خیبر پختونخوا په نوم شروع شوه. د دغه تحریک مشر ظاهر شاه مشال لیډو ته په پیښور کې یو خبري غونډه ورسته ویل چې حکومتونه او سیاسي ګوندونه د صوبې په حقونو ترلاسه کولو کې ناکام شوي دي او باوجود د دې چې صوبو ته خپلواکي ملو شوې ده او په دې صوبه کې د بجلی اوبو او قدرتي معدنیاتو غټ ذخیره موجود دي خو مرکز د دې صوبې حقونه نه ورکوي او په خاصه توګه بجلی چنن سبا په ټوله صوبه کې ډېر لوی بحران روان دی. نو همدغه وجه وه چې دوی د دې تحریک ضرورت محسوس کړو.
ضرورت خوشی دی وجہ نمو محسوس کو چا خلق آخری ایکسٹریم تا ورسی دو او دا ظلم انتہا شروع شوا دا بجلے صورت بجلے دا مو حق تے دا مو تا نو منل چارجز باندے دا بجلے رہ گئی کلا پورے 18 امینمنٹ پاشوے نو نمو دا آواز نشو جتا وے بیکاس ہر یوشے سنٹر سر ہو او سکپل حق پغڑو انشاءاللہ او ہر حالت پکے بغاڑو دی وجہ نمو ٹول افیکٹر انڈسٹری ڈیٹ دے ما ٹول افیکٹر نے بندی ما مزدور بے روزگارا ناستے ما بچے بے روزگارا ناستے او خپل حق ته پرابو سمون نن وشد شو نو بیا بکل روز دیگو
هم دغه تحریک یو بل غړی سمد مرسلین وای چې پښتون قوم ته د 13 شپې تو کال راسه مرکز خپل حقونه نه ور کوي او هم دغه وجره چې پښتون ورست تر وزه ورست پاتې کیږي چې لوجه تر هغری او بیروزګاری هم ډیره شوې ده نو باید خپل حقونه لپاره دا صحیح وخت چې دوی आवाज اوچت کړي
چونکه پښتون قوم پاکستان کې تباہی په لار روان ده زموږ نوجوانان بیروزګار دي معاشي معاشرتی او ذهنی تور باندې دا قوم تباہ شو صنعتونه ختم شو لہذا چرته ظلم بھی چرتا نا انصافی بھی حال تبیا بغاوت بھی نن سبا دے سائنٹیفک دور کے چی چرتا انسان پسپوگ میں باندے کور جوڑو لو سوچ کئی چرتا پسپوگ میں باندے کاش کو لو سوچ کئی زمونگا پا زمکا باندے زمکے بنجرے شوئے
دے تحریک مشر ویناوا چی دوی سرا دے سبی ددی حقنون لپارا پا دغ تحریک کی زوانان هم شامل دی او دوی دے خیبر پختونخوا ټول سیاسی و مذہبی گندونو تا هم پا دے تحریک کی دے شامل دو بلین ور کڑے دا او جا تکلا چلنبی مرحلے کی دوی نہ مرکز نہ ټول سبی لپارا برابر او ارزان بجلی غواڑی او ددی ورستبا بیا نور وسائل لپارا حل زلی کوي شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
د کورم ایجنسی د سدې اوسیدونکو وایي د سیمې په لوی اسپیټال کې د امبولانسونو کمی له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي چې دغه سہولت نه محروم دي او لامل یې مریضان ستونزې لري. د دوی په خبره د مریضانو لپاره د کرایو د گاډو بندوبست په ډیرو پیسو ورکولو سره کوي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی نور تفصیل راکوي.
پکورما کې ځای خلک غوښتنه کوي چې د سدې په هډکوارټر هسپتال کې د ایمبولانس گاڑو کمی دی پوره کړی شي. ځای خلکو په خبره په هسپتال کې د گاڑو شمیر ډېر کم دی چې له امله اکثره دوی خپل مریضان په شخصي او یا پرایویټ گاڑو کې بوزي. د سیمې محمد اسامه خان او رگزی مشال لوډیو توای په سرکاري هسپتال کې اکثره د ضرورت په وخت ایمبولانس گاڑی موجود نه وي چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
کله مور ته مریض بوزي نو هغه دا خبره کوي چې یا ایمبولانس خراب دی یا ایمبولانس وتلی دی. ایمبولانس چې کله خپل مریض به نو شپږ شپږ 2000 روپیه باندې مونږ ګوړی نسو نو دا غاړه هسپتال د مونږ حکومت دا درخواست کوو چې د دې لپاره ایمبولانس منظور کړی شي زموږ ته دلته اسانتیا پیدا شي.
په دې هسپتال کې د ایمبولانس گاډي یو ډرایور محمد حسن مشال لوډیو ته وایي د ایمبولانس گاډو کمی دی خو بیا هم مونږ هڅه کوو چې خلکو ته د دغې کمی احساس ورنه کړو. دی وایي په هسپتال کې د نورو ایمبولانس گاډو ضرورت شته ځکه چې هلته د مریضانو ډېر رش وي او په موجوده گاډو د خلکو ضرورت نه پوره کیږي.
په دې ساده ټیچکی هسپتال باندې نو سنټر کوم دی او لوور کوم دی 24 او کلاک دی ډیوټي کو ویلې چې دوا ډیر ورونو په دې هسپتال کې ټیچکی هسپتال دوا ډیر ورونو او مو یو ډیر ورانه شو دي نه خو ته دلې الریډي چې لوډ شي بل اندې کې مو پرته یو تا
د هسپتال مشه ډاکټر محمد عمر هم د خبره مانی چې په زینو وختونو کې مریضانو ته دوی ایمبولانس گاډي سہولت نشي ورکولای ځکه چې هسپتال کې د گاډو کمی دی. ډاکټر محمد عمر مشال لوډیو ته وایي دوی کوشش روان دي چې په هسپتال کې د ایمبولانس گاډو کمی زرته زره پوره کړي.
مونگ سرا پتی اسپتال کی مخ کے درے ایمبولینس ہوں یو ایمبولینس ایکسیڈنٹ شو آگاہ منہ واپس ڈائریکٹریٹ تک کڑے دے نو ڈائریکٹریٹ دی سرا سرا مونگ دے بل ایمبولینس ڈیمانڈ کڑے دے ہونا د سمون سره یو پلا پیدا امبولانس شي درشي خو اوس پورې الته نه موته ملاو نه دي شوی نو هغه مونږ ته الته نه ډایرکټریټ طرف نه موته نوی امبولانس بل ملاو شي نو به انشاءالله د امبولانس باندې به قابو راشي انشاءالله.
په کورما کې د سدې دغه سرکاري هسپتال ته په 2009 کال کې د ټایپ سي درجه ملاو شوې ده خو د ډاکټر عمر په خبره لا هم ورته د ټایپ سي چې کوم سهولتونه دي هغه نه دي ورګل شوي. طارق اورگزی مشال ریډیو پیښور.
پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته خوږ یې د مسبخین یو نیمه بجه کې دون کې د لن خبرونه یو واره بیا له بوريوال کا کړهورو
د پاکستان امنیتی چارواکي وای په شمالي وزیرستان کې د یو نشټې پترس کې درې وسلوال وژل دي په سیمې کې د مشال رادیو خبريال د ځای امنیتی او استخباراتي چارواکو لخلي وای چې د پاکستاني ځواکونو او وسلوال ترمنځ د نشټې د پنځمې پورز نه وخت د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې شوې ده وسلوال ویلي چې دوی اتو پاکستاني عسکرو ته مرګ ژوبل اړولې ده د سواد کمی جرګه وای هلته له پوز او حکومتي چارواکو پرته د هیڅ ځوند خوندې نه ده د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سواد کې داسې حالات بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې وو د پاکستان په کراچۍ کې په بیلابیلو پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي د کراچۍ د پولیسو ویاند کمر زیب وای چې د جمعې په شپه د ښار په بیلابیلو سیمو کې څلور کسان وژل شوي چې دوه پکې شیعه وګړي او یو د پولیسو سرتیری هم شامل دی د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې د نرشجانو لپاره ځانګړې پاملرنه کوي د خبره د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په خبره کړي بیان کې کړی ده نوموړي ویلي چې دوی به ورته د اوسېدو ځایونه او روزګار برابروي افغان طالبانو داسې ویډیو خپره کړې ده چې شایي یو شمیر قومندانان پکې نوې ټاکل شوی مشر ملا هیبت الله خونزاده ته د وفاداری لوړ کوي د پنځمې په ورځ مشال رادیو ته رسیدلې ویډیو کې د ملا هیبت الله خونزاده څیره نه ده ښودل شوې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني ولسمشر اوباما دا څرګندونې د پنځمې په ورځ په جاپان کې د اوو قوي اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې پټ څنډه کې کړې دي ولسمشر اوباما وویل د هیله لري خو اټکل نه کوي چې طالبان به په دې پوچي چې نور پر دې هیواد وخت نشي ترلاسه کولی او هغه څه چې دوی یې باید وکړي دا دي چې په جدي توګه د روغ جوړې خبرو ته کښېني
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابیا اکرم خان ته ورشو چې کورنۍ ورسپانو ته کتنه نه کړی ده
د انګریزي ژبې ایکسپریس ورسپانه خپل درې کلی کې په خیبر پښتونخوا کې د یو مخنث علي شاه وژنه یو علمیه ده چې غندنه یې کافي نه ده اداري په وینا چې نرخصیان یا مخنثان په پاکستان کې د ټولو کمزوري خلک دي او اعلی چارواکو لخوا د دوی او د دوی د حقوقو حفاظت خواهش کله نه دی شوې اداري ساتوي علي شاه د هسپتال د عملی غفلت له وجې مړ شوې د هسپتال تعصب لرونکي عملی دا خبره کوله چې خزینه واټ کې داخلي کړی او کنارینه په دې بحث کې د نوموړي د زخمونو نوینه روانه وه چې شپږ ډزې لګېدلې وه اداري لیکي د سپریم کورټ د حکم باوجود پاکستان کې د مخنثانو حقوقو ته لکه سکتنه نه کیږي کال 2012 کې دوی ته د شناخت کارت جوړولو حق ورکړی شوی وو او په تیرو کلونو کې دوی په ټول ټاکنو کې هم برخه اخیستې وه خو اوس هم په ټولنه کې یو باباکار ژوند تیرولو لپاره د دوی جدوجهد روان دي ادارې مخکې لیکي ټولنه کې رد کیدونه پس اوس دوی په نخښه کیږي ریاست له یو مثال قائمول پکار دي چې د علي شاه وجونکو ته سزا ورکړي او مخنثانو او د دوی د حقوقو ادارو ته دي مکمل مرسته ورکړي شي ادارې اخیره کې لیکي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د کار کولو لپاره عمله په هسپتال کې وساتي په هسپتالونو کې امتیازي رویه لرونکو لپاره زینې ده پکار اغویره د خپل سوګن جاج خصل پکار دي د مخنثانو لپاره د غیر انساني سلوک احساس هغه وخت وشو چې کله د دوی یو تن په ټولنیزو رسنو کې وویل چې مونږ ټول وژنې په همدې موضوع مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي المیه دا ده چې د ښځې او د سړي د صنف نه جدا ده د صنف د سپریم کورټ احکاماتو پر رڼا کې دریم جنس تسلیمول څه چې موږ دوی انسانان نه ګڼو ادارې په وینا د علي شاه مرګ ټولنه قانون عدالت او حکومت نه سوال کوي چې چاته د دې جهان پیدا کوونکي د یو انسان حق ورکړی دی هغه سره د دې سلوک ذمہواری پچا ده او د دې نه انصافي مخنیوي لپاره به څوک مخې ته راځي جنګ ورسپانه خپل ادارې کې وایي د داخله چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان د شناخت کارونو کمی ته حکم ورکړی دی چې په ټول ملک کې د 13 کروڑ خلکو د شناخت کارډونو بیا تصدیق لپاره په 48 ساعتونو کې دننه یو پلان دی جوړ کړی او د دې سره سره یې حکم ورکړی چې د غیر ملکیانو کاغذونه او شناخت کارډونه دي هم منسوخ کړی شي د ادارې په وینا چې په بلوچستان کې امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د وژنې وروسته د انکشاف چې نوموړي د ولی محمد په نوم پاکستانی پاسپورټ او شناخت کارډ جوړ کړی وو د پاکستان د سلامتۍ په حواله یو شمیر پوښتنې پیدا کړې دي ادارې اخیره کې لیکي د داسې عمل نه په نړۍ کې د پاکستان افغانستان نوم بدنامیږي، باید چې د داخله وزیر په حکم په فوري توګه عمل وکړي شي. او که څه هم دا کار دومره سر نشي کېدی او ډېر مشکل پکې وي، خو باید چې نادره دې لړکې کوټلې ګامونه پورته کړي او د پاسپورټونو او شناختي کارډونو کره کتنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هفینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې پاکستان د بیا بیا ژمنو باوجود وسلوال طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو ته په کینولو کې ناکامه شوي دي. په بلوچستان کې د طالبانو د مشر ملا منصور په ډرون برید کې وژنه امریکایي تګلاره کې د بدلون څرګندونه کوي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي ممکنه ده چې د مولوي هیبت الله په مشرۍ کې د افغان طالبانو نه جدا شوې ډله بیا یو ځای شي، خو د سولې خبرې به نورې هم وځنډیږي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، پاکستان په وار وار په سلور اړخیزه غونډو کې ژمنه کړې چې وسلوال طالبان به د سولې مذاکراتو ته کینوي، خو داسې ښکاري چې نه یوازې دغه ژمنه پوره کولو کې ناکامه ده، بلکې د افغان طالبانو مشرتابه ته هم ځنې پاکستانی ادارې یا افراد په دغه هیواد کې پناه ورکوي. په دې ورستیو کې په بلوچستان کې په ډرون برید کې د طالبانو د مشر ملا منصور وجل کې د سرګندوي چې د طالبانو مشرتابه په دغه هیواد کې آزاد ګرځي. ورځپاڼه لیکي چې امریکا او افغانستان د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د افغان طالبانو مشرتابه دې یا خبرو ته کینوي او یا دې پر خلاف عملیات وکړي، خو پاکستان لا هم دې لړکې اقدامات نه دي کړي. دغه وجه ده چې په بلوچستان کې د دې ورستي ډرون برید خلاف پاکستان احتجاج وکړ. امریکا په ډاګه وویل چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي، خو په افغان او امریکایي ځواکونو د برید کوونکو وسلوالو خلاف به ډرون بریدونه جاری وي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي افغان طالبانو د ملا منصور د وجل کېدو نه پاس په سمدستي ډول مولوي هیبت الله خپل نوی مشر وټاکه. نوموړی د طالبانو په مشرتابه کې شامل وو، خو زیاتره یې په عدالتي برخه کې کار کړی دی او د جنگ تجربه یې د نشت برابر ده. د افغان طالبانو د نوی مشر جوړېدو لپاره اول د سراج الدین حقانی او ملا یعقوب نمونه مخې ته راتلل، خو څېړونکو وایي کېدای شي چې په دغه نمونه باندې ټول طالبان نه متفق کېدل، نو ځکه یې د مولوي هیبت الله انتخاب کړی وي. مجله لیکي ممکنه ده چې د نوموړي په مشرتابه کې د طالبانو نه جدا شوې ډله هم بیا د دوی سره ملګري شي. دا راز په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د طالبانو د کمانډرانو د ملګري کېدلو مخنیوي هم امکان لري، خو سیړونکو په دې نظر دي چې په موجوده حالاتو کې د افغانستان د سولې خبرې لا نورې ګران شوې، ځکه چې د مولوي هیبت الله د مشرتابه آغاز په کابل کې د ځانمرګي برید نه وشه او اندېښنه ده چې په دغه هیواد کې به تشدد لان اور سیواشی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې دی
هر طرح کرے بدرنګ څه کړه چې داغه مینا لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې په جاپان کې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره تللی دغه هیواد ته تللی دی. نن ایروشیما ته لاړ. د امریکا لومړی ولسمشر دی چې په دویمه نړیواله جګړه کې پر ایروشیما تر اتمی حملې وروسته د ښار ته سفر کوي. په جاپان کې د اوسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه پرون پیل شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو رهبران چې په جاپان کې راغونډ شوي باید پر ټولو مسلو آزاد او منصفانه بحث وکړي. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت، د څرنګوالي پړه دي. وانګي پرون په پیکینګ کې خبري اعلان ته وویل چې د غونډې ګډونوال باید دوه مخي سیاست و نه کړي. د آزاد بس او د سیمایزو لانجو د مخنیوي لپاره باید هر یو د خپل متحد په ملاتړ له خبرو ډډه وکړي. وانګي په ځانګړي ډول د چین د جنوبي سمندرګي پړه پر سیمایز لانجه په خبرو کې وویل د چین د جنوبي سمندرګي په اړه زموږ د حکومت دریځ څرګند دی. په دې اړه سیمه ییز لانجه باید د سیاسي لارې، د نړیوالو قوانینو، د آسیان ټولنې او چین د موافقې پر اساس په خبرو حل شي. چین به پر خپل دریځ پاتې شي، هغه دریځ چې د نړۍ زیات هیوادونه ورباندې پوهیږي او ملاتړ یې کوي. د اقتصادي مسایلو ترڅنګ به د جاپان، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، تروریزم، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه خبري وکړي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک په جاپان کې پرون خبري اعلان ته وویل چې د نړۍ د وسترو سنتي هیوادونو مشران باید د دې لپاره په اروپا کې د مهاجرت پر بحران صادقانه خبري وکړي چې زیات مسؤلیت دوی ته متوجه دی.
We are aware that it is because of geography that the most responsibility is
مش په هیڅ چې زیات مسولیت سمجه د جغرافیایي موقعیت لامل مشته متوجه سوی او د مهاجرینو د بحران زیات فشار به پر اروپایي اتحادیه پات سي. خو بیا هم موږ غواړو چې نړیواله ټولنه له موږ سره یو والی څرګند کړي او په دې وو پوهیږي چې دا یو نړیوال کړکیچ دی. په جاپان کې پر دې غونډه انتقادونه هم شوي ځکه د یو شمېر څارونکو په باور د جاپان صدر اعظم له دې سرمشتیزي په سیمه کې د خپلو محافظه‌کارو پالیسیو لپاره د ملاتړ غونډولو هڅې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د وستر او سنتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د وو ګروپ هم ورته ویل کیږي دا ګډون لپاره په جاپان کې دی. ولسمشر اوباما به نن د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ سي. هغه به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما تر اټومي حمله ورسته د ښار ته سفر کوي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو
پام کوه
په پاوکم څلورو بجو
حجره
په څلور نیمه بجو
نیویارک ټایمز رسپانې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په امریکایي ډرون حمله کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور د مړینې پس حالاتو ته کتنه کړې ده. رسپانې لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خبره د هغه د وژنې حکم یې ځکه ورکړ چې ملا منصور د سولې خبرې ردولې او په افغانستان کې د امریکایي هدفونو خلاف د بریدونو اراده یې لرله. رسپانې په مقاله کې د ډرون پس حالات سیړلې دي او وایي چې کېدی شي له دې سره د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات خراب شي، بلخوا دا بیا د طالبانو لپاره څه معنی لري؟ تفصیل په دې رپورت کې اورو. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور نه امریکایانو او افغان وګړو تمه لرله چې د پاکستان امنیتي ځواکونه به له افغان حکومت سره د شخړې د سیاسي حل په مقصد په مذاکراتو رضا کړي شي، خو ملا منصور د سولې خبرې پر ردولو سره د افغانانو او امریکایانو خلاف بریدونه زیات کړل. رسپانه لیکي دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملا اختر منصور د وژلو لپاره په بلوچستان صوبه کې د ډرون حمله حکم ورکړ یو شمېر پوښتنې راپورته کوي. آیا نوموړی په افغانستان کې د امریکا مشن د پراخولو اراده لري که څنګه؟ آیا دوی باوري کول غواړي چې القاعده واپس مضبوط نشي که څنګه؟ په افغانستان کې د امریکا ماموریت اوس د افغان ځواکونو تربیت او سلا مشورې باندې متمرکز دی. دا وخت په افغانستان کې لس زره امریکایي سرتېري موجود دي او د پلان سره سم د روان کال تر اخره به دغه شمېر 5,500 ته راټیټ کړل شي. ډېر امریکایي کمانډران دغه شمېر د کمېدو په حق کې نه دي. رسپانه د رپورټونو په حواله لیکي چې ملا منصور تر وژل کېدو مخکې له ایران نه د علاج پس پاکستان ته روان وو. یو کارپو ټایمز رسپانې ته ویلي چې ایران لسو کلونو راځې په پټه د طالبانو مرسته کوي. رسپانه لیکي د ملا منصور تر مړینې پس دا یقیني ښکاري چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات چې له اول نه په نازک پړاو کې ول نور خراب شي. د شورو په ورځ طالبانو مولوي هیبت الله اخونزاده خپل نوی مشر ټاکلو چې مخکې د ملا اختر منصور مرستیال وو. رسپانه امکان څرګندوي له دې سره دا کېدی شي چې د طالبانو مشران د ګواښ په محسوسولو سره سولې ته غاړه کېږدي. بیا دا هم کېدی شي چې د طالبانو په ډله کې دننه د تقسیم رامنځته کېدو باوجود دوی خپل جارحانه عمل جاري وساتي. درېیم امکان دا کېدی شي چې جنګیالي په اسلامي دولت وسلواله ډله ورګډ شي. د رسپانې په خبره سیړنې ښایي چې په هر قسم حالت کې د وسلوالو مشرانو وژنه د تشدد ختمېدو په معنی نه ده.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې په روسو کې په افغان پلازمینه کې غنو کسانو د توتا پنوم د انرژي په پروژه کې د حکومت تر لاسه کولو په مقصد مظاهره وکړه. په کابل کې د لاریون کونکو دریس وو چې حکومت دې د برېښنا تارونه د سالنګ پر ځای له بامیانو تیر کړي. د جمهوریت په نننې خبرونه کې مو د دې سیړلو هڅه کړې چې د حکومت غوښتلو لپاره مظاهره کول د څه ډول سیاسي عمل ښکارندوی کوي. لدې سره سره مو د دې معلومولو هڅه هم کړې ده چې د افغانستان په تناظر کې آیا مظاهره د جمهوریت او جمهوري اقدارو لا پیاوړي کولو سره مرسته کوي او که څنګه. جمهوریت خبرونه هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
د توتاب پنوم پروژه څه ته وایي؟ د سالنګ پر ځای له بامیانه د برېښنا تارونو تیرولو په اړه په کابل کې د خلکو مظاهره د څه ښکارندوی کوي؟ په ډیموکراتیک نظام کې مظاهرې او لاریونونه څه معنا او اغیز لري؟ د افغانستان اساسي قانون د خلکو جلسو او مظاهرو په اړه څه وایي؟ آیا په کابل کې د خلکو مظاهره د خپلو حقونو غوښتنو لپاره وا او کنه نورې موخې لرلې؟ آیا داسې مظاهرې په هیواد کې توکمیز او یا قامي اختلافات پیدا کوي او کنه څه خاص اغیز نه لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت پر نړۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو څو ورځې مخکې په کابل کې ځینو خلکو او فعالانو پر حکومت تور پورې کړ چې د توتاب په نوم د انرژي پروژه په متوازن ډول نه عملي کوي او د دې بیلګې دا ورکړه چې د دې پروژې برېښنا تارونه د بامیان ولایت پر ځای له سالنګ تیروي. له دې تور پورې کولو سره په زرګونه خلکو د مې پر شپاړسم په کابل کې احتجاجي لاریون پیل کړ. دوی ګواښ وکړ چې تر هغو به مظاهرو ته دوام ورکوي چې له ترکمنستانه د 1500 کیلو وولټه برېښنا مزي د بامیانو له لارې د تیرېدو پریکړه نوي شوې. د لاریون تر پیل د 200 وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د مظاهره کوونکو تور رد کړ او ویل چې د ملي یووالي حکومت د هیواد متوازن پرمختیا ته ژمن دی. د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلل چې د دې مزي د بامیان پر ځای له سالنګ د تیرولو پریکړه د پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت کړې و. اشرف غنی زیاته کړه چې د دې مسالې څېړلو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نن په جمهوریت خبرونه کې د دې مظاهرو پر ارزښت، اغیز او مخ او له جمهوریت سره د دې پر تړاو خبرې کوو. خو لومړی باید د توتاب په نوم د پروژو لنډ تعارف یا پیژندګلوي وکړو. د توتاب په نوم د انرژي پروژه ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان سره تړي. له منځنۍ اسیا څخه د انرژي دوه نورې پروژې چې یو یې کاسا زر نومیږي او بل هغه یې تاپی ده هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو پیلېږي، له افغانستانه تیریږي او ان تر هند رسي. توتاب د برېښنا پروژه ده چې د افغان حکومت له وینا سره سم مزي له سالنګ تیریږي. خو په وروستیو کې په کابل کې د هزارګانو تر احتجاج وروسته حکومت د پروژې عملي کول وځنډول او یو کمیټې جوړه کړه چې د هزارګانو تورونه وڅېړي. په کابل کې سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي توتاب، تاپی او کاسا زر بیلې پروژې دي چې د عملي کولو پر چارو یې له کلونو راهیسې سیمه ییز کار روان دی.
څو پروژې دي؟ یو په دې کې باید مثلا که تاسو وګورئ د قرغیز ناراضي دغه اجازه ورکړې و او ازبکستان د مفت په ازبکستان کې دي چې د دلو مفت اجازه ورکړې چې هغه به چارجیز نه هغه یو پروژه ده. او بل دې دلته سره مکس کړی دی، یعنی مسله دا ده چې دلته مکسې ویډیو ګوره کابل سم برق راځي د دې لاله څخه خاصه 1000 چې دا برق د مرکزي اسیا څخه باید لاړ شي په افغانستان باندې تیر شي پاکستان ته. افغانستان په دې کې فقط هغه لاینونو تیرېدلو پیسې اخلي. دا پر د بانک جهاني پروژو څخه یو پروژه ده چې هغه تمویل کوي او دا باید په څو نقاط په نظر کې ونیول شي تر څو د دې مسیر وټاکل شي. او هغه یو مسیر دا دی چې لند وی وخت کم وی او مصرف کم پر راشي. نو د دې ټول شاري په خاص سی وی او بل دا دی چې مثلا دا ټاورونه د برښنا د دې لاینو د پاره چې کوم جوړی راځي په دې ساحه د ختیځ چوري یو سړک موجود وی که تر څو خراب شي چې دا ژر جوړ شي. نو اسکه په بامیانو باندې د خلک مثلا د هزار ورونه د غشتنه کوي یا د مر تظاهرات کوي. دې دی هغه دغه توګر چې څومره ممکنه ده او هر کال دا 35 څخه 30 میلیون ډالر پورې افغانستان ته عاید دی. واځي دا ترانسمټ د لاین چې ترڅو پر اجازه ورکړي دا تیری.
اعظمي څو ورځې مخکې په کابل کې د هزارګانو مظاهره ته په کتو وای د توتاب موضوع په لوی لاس سیاسي کړل شو.
دلته دغه هر شی ډیر سیاسي کیږي، یو ډیر کوچنی خبره به هغه سیاسي سي او دې ته څوک نه ګوري چې د دې ترشا لوجیک څومره دی او یا استدلال څومره دی یا ټیکنیکالټي هغه تخنیکي مسایلو ته بيخي د نظر او تباسي او د اکثره شان په احساساتو باندې دغه کیږي. او دا د توتاپ هم دغه یو مسله. ما ته یو خپل یو ډیر مشر هزاره ورونو ته خو هغه ویل چې مور درې درې سوه افغانۍ دغه مزدورانو تور کول شي ترڅو پورې د مظاهره کې ګډون وکړي ترڅو پورې موږ خپل هغه قوت وښیو. خو اته داسې ملک دله چې په دې کې ځینې د پخواني نظام خلک عملاً پکښې کې تحریکي ترڅو د دولت چل په یو نوی چیلنج کړی.
په کابل کې د سیاسي او قانون شارپو اجمل هوډمن وای د افغانستان له اساسي قانون سره سم هر کس حق لري چې د خپلو غوښتنو لپاره غونډې، لاریونونه، مظاهرې او احتجاجونه وکړي، خو قانون دا هم وایي چې له دې حقه باید ناوړه ګټه وانخیستی شي.
افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان حق لري چې د خپلو سوله ییزو او مشروع مقاصدو غوښتنو لپاره لاریون وکړي او په غونډو کې ګډون وکړي. دا د خلکو اساسي حق دی. د حقوقي لحاظه دا یو اساسي حق او اساسي ازادي ده د خلکو او د دین استفاده کېږي. هر څه ډېر مهم دي. د افغانستان اساسي قانون د دې په څنګ کې چې خلکو ته د لاریون کولو، د غونډو کولو، د انتقاد کولو حق ورکوي، د دې په څنګ کې تاکید په دې باندې کوي چې هیڅوک حق نه لري چې په اساسي قانون کې له راغلو ازادۍ او حقوقو څخه ناوړه استفاده وکړي د ملي ګټو او ملي منافعو په ضد باندې.
هوډمن هم اعظمي ته ورته خبره کوي او وایي په کابل کې د مظاهره کوونکو عمل ځکه هم سم نه و چې د توتاب پروژه تخنیکي او اقتصادي ده.
دا ټول مظاهره کوي فولا دلته خلک یا کوم کسان سره وتلي وو په لاریون کې پر مشتری پروژې غوښتنه کوله چې ګنې هغه د سیمې نه باید تېر شي، د مشخص سیمې نه باید تېر شي. ځینې مسایل چې دي هغه ډېر تخنیکي دي، یعنې ځینې اقتصادي او پرمختیایي پروژې چې دي هغه سره باید سیاسي برخورد ونه شي. هغه تخنیکي دي، هغه کومې څېړنې او ارزونې چې د حکومت د مسؤولو ډول لخوا کېږي باید هغه واورېدل شي، او که چېرې هغه سم وي او د قانون په اساس باندې برابر وي او هغه تخنیکي ارزونه چې کومه شوې ده هغه په اقتصادي او د پراختیایي لحاظ باندې د خلکو د ولس په ګټه وي باید هغه ومنل شي.
اجمل هوډمن وایي مظاهرې او ولسي پاڅونونه تل جمهوریت ته ګټه رسوي او جمهوري ارزښتونه پیاوړي کوي، خو سیاسي ګوندونه او ډلې باید د خلکو له احساساتو ناسمه ګټه وانخلي.
جمهوري حقوق لحاظ یا د ولسواکۍ د حقوق په لحاظ باندې خلکو ته دا حق ثابت کړي په قوانینو کې، اما کوم سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټۍ چې دي بس د دې حق نه څنګه استفاده کوي، د خلکو له احساساتو نه څنګه استفاده کوي، څنګه غواړي چې فشار وارد کړي په حکومت باندې او د دې تر شا خپلې شمېر غوښتنې چې هغه ممکن مشروع ونه اوسېږي یا د ملي ګټو سره همغږي نه وي هغه په حکومت ومني، دا یو سم حالت نه دی. یعنې سیاسي ډلې او سیاسي ګوندونه باید د خپلو خلکو د احساساتو نه او د هغوی د باورونو نه باید ناوړه ګټه وانخلي، یعنې یا په مظاهرو په لاریونو کې داسې مسایل مطرح نه کړي چې هغه
د کابل پوهنتون حقوقو پوهنځي استاد ودیر ساپای هم ورته خبره کوي او وایي د خپل حق لپاره پاڅېدل د ستاینې وړ خبره ده. دی وایي یوازې په جمهوري ټولنه نه بلکې په استبدادي ټولنو کې هم باید خلک د خپل حق غوښتنو په مخه پاڅي.
د خلکو حقوقو لپاره پاڅون او پاڅېدل په هر صورت سره برحق یو عمل ده. کدا په قانون کې د مملکت ورته حق ولري که ونه لري، په استبدادي رژیمونو کې هم که ولس حق ولري او دا جرات وکړي خپل حق دپاره پاڅېدلی شي. مګر خبره دا ده چې اصل حق او ناحق د یو ګروپ یا یو ګروه د خلکو دا باید معلوم شي چې په حق پاڅېدلی دي که په ناحق پاڅېدلی دي، او یا دا تحریک شوي دي او دوی باندې نوم پاڅون دي. د اساسي قانون د افغانستان کې اتباعو ته حق ورکړل شوی چې په مدني توګه په مسالمتامیزه صورت سره خپلې غوښتنې مطرح کړي، لاریون وکړي، مظاهرې وکړي. اما دا چې دوی په منځ کې پخواني بیوروکراتان او اوسني بیوروکراتان د خاص په قومي مسایلو وړاندې کولو باندې غواړي یو نېشنل یا ملي پروژه مخه وګرځوي یا خنډ واقع شي، دا بیا په حق نه دي.
حکمت الله اعظمي وایي د هزارګانو وروستۍ مظاهرې په حق به دلیل هغه وخت ورکول کېدای شو چې دوی خپل حق لپاره لاریون کړی وای. اعظمي وای برعکس هغوی پر حکومت تور پورې کړ چې د دوی لسیمو د برېښنا مزي ځکه نه تیروي چې له دوی سره تعصب لري او توپیر ور سره پالي.
ګورې دا زاره ورونو یو دغه دا دی چې موږ سره تبعیض دی، وای موږ درد برک نه دی، برک مو تبعیض دی. یعنی دا په دې معنی چې د دغه د ټوټاپ چې دی وسورت یادی دا په دې خطر د بامیانو تخنتی ری چون چې ازرګان ری دی یعنی د دې ادا ده مګر زما په فکر دغه ادا کاملا غلطه ده او دې د همدغه لپاره تظاهرات کوي چې موږ سره تبیز کیږي مګر دا وایم که حتی دغه د اشرف غنی قوم مری وای احمدی قوم په دغه ځای کې وای بیا به هم اشرف غنی یا هر څوک چې پراس کې دی دا لاین به د دې لاین تخنتی راولای چون چې تخنیکی مسایلو کې دا ګټور نه دی افغانستان ته د ملی مسایلو ته ګټور نه دی چون چې دوی چې کوم فیصله اخیستی ده هغه د اغه تخنیکی مسائل په نظر کې نیولو سره د سالنګ پر لار کې
هوډمن دا نه غنی چې ګواکې د کابل مظاهره د یو قام د ټولو ولس استازیتوب کوي دی وايي د بیکاری امنیت او داسې نور مهمو مسالو زد هیڅ کله خلکو لاریونو نه کړ خو د دې پروژې په اړه اقدام وکړ د خبره دا هم نه سم ده چې ګواکې له دې مظاهرو سره په ټولو نه کې توکمیز ویش او چاو د لا پراخیږي
کوم کسان یا کوم سیاسي ده یا د مدني ټولنې فعالین یا سیاسي ګوندونه چې دا مسله مطرح کوي چې دا ټوټه پروژه باید د مغرې سالنګ د لارې نه ولګي کومه لارې چې حکومت غوره کړې ده هغه د قوم پورې مربوط خلک نه دي هغه د افغانستان بیلابیل ولایتونو د بیلابیل شګو د بیلابیل سیمو اوسیدونکي دي یعنی فقط زما غوښتنه دا ده چې رسنۍ دغه مغالطه ونه کړي چې ګنې دا مسله یوازې د پښتنو د ازرګانو همس کې یوه مسله ده دا په ملي سطحه باندې یوه مسله ده صرف یوه سیاسي ډله کېدای شي چې د اقتصادي پروژې نه ممکن سیاسي استفاده کوي دغه مسله مطرح کوي اما عمومي راک په افغانستان کې د ټولو ولس دا دی چې برېښنا ده او که نور خدمات او اسانتیاوې دي
د کابل سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکو حکمت الله اعظمي زیاتوي چې په وروستیو کې داسې یو دود جوړ شوی چې خلک یا ځنې ډلې ګڼي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت نامشروع کارونه هم مشروع کولی شي چې دا سم کار نه دی
متاسفانه په اواخرو کې اوس داسې یو نظریه خپره شوې ده چې مظاهرې وکړه کابل سړکان بند کړه هر نو غوښتنې دي اماده کیږي لکه مثلا په انتخاباته کې وشو ډاکټر صاحب عبدالله کمپ راووتې مشروع شي نه مشروع کی یعنی دا یو پریکټیس باندې بدل شي سبب ډیر عادي موضوعات به سهار قوم خپل لکه لشکر کشي او په مظاهرو باندې سړکان بندول شي څو پوری حکومت باندې فشار راوړل شي خپل نه مشروع شي مشروع وګڼل شي زه دغه مخالفه نور سولامیزه مظاهرې خود د مدني حق دی خپل आवाज پورته کوي خپل غوښتنې مطرح کوي
خود سیاسي او قانوني چارو په اجمل هوډمن زیاتوي په عمومي ډول کوم ظاهرو او لاریونو ته ولیدل شي نو دا ښه پرمختګ دی
عمومي توګه باندې کومه د مقایسه کوتل افغانستان کې او ښه پرمختګ وکړي چې مخکې له وختونه یا شرایط چې هغه د تګریزو وسایل او د ظاهر نه مطرح کېدلې نن چې کله خلک راوځي دي او پرمختیایي پروژې په سر باندې هغه د لاریون په شکل باندې یو سولې مبارزه لري مطرح کوي دا په افغانستان کې پرمختګ دی او ویل راځي
د کابل پونتون حقوقو څانګې استاد ودیر ساپای زیاتوي د افغانستان سیاسي جوړښت داسې دی چې پکې به داسې مظاهرې روانې وي دی وایي د تعلیم له زیاتېدو پرته سیاسي شعور نه پخېدای شي او نه پراخېدای شي
جوړښت د افغانستان د فعلي حکومت او ټولنې دغه راغلی دی چې همدا ډول خبرو ته به سپورټ ورکوي او دننه او بهر نه به حمایه کېږي او تحریکات به ورسره کېږي ترڅو چې سیاسي پختګي په ټولنه کې نه راغلي ترڅو چې سواد یا لیټریسي دا عام شوی نه په ټولنه کې دا به همداسې شکل ولري لکه د قبیلوي او قومي او سمتي او ژبني او مذهبي تعصباتو په بنا باندې هر یو به دا رقم خپل ارزوګانې او خواهشات مطرح کوي که سواد پرسنټیج لوړ وي سیاسي شعور د دې سره یو ځای لوړ دی او که سواد درجه ټیټه وي سیاسي شعور هم ټیټ وي
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو اوریدل چې د توتاب په نوم د برېښنا تیرولو پروژه تخنیکی ده او اقتصادي ده او کله چې داسې پروژې جوړیږي نو د چارو متخصصان یې جوړوي او د افغانستان حکومتونو هم دا پروژه له ملي ګټو سره سمه جوړه کړې ده تاسو واوریدل چې دا تور ناسم دی چې ګواکې د دې پروژې په جوړولو او عملي کولو کې له ځینو قومونو یا توکمونو سره توپیر پالل شوی دی پوهان وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم مظاهرې احتجاجونه او لاریونونه د هر چا حق دی خو کله دې لارې ډلې او فعالان نامشروع غوښتنې مشروع کول غواړي نو دا بیا ښه کار نه دی البته ولسي پاڅونونه په مجموع کې د جمهوریت ښکارندوی کوي او ډیموکراټیک ارزښتونه یا اقدار پیاوړي کوي دا ونننې خبرونه راتلونکو نه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه
جمهوریت
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت روانه تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.